سلام له غرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس ویم پیل په خبرونو کوو
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د افغانستان په هرات کې وروستۍ زلزلہ پر ناورین لپاسه بل ناورین وبال او نړیوال ټولنې وغوښتل چې له زلزلہ ځپلو سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د ادارې پرون ویل په هرات کې زلزلہ ځپلې شپه په وږي ناس په کنډوالو کې تیروي پام دی آل کے دمل گرم لتون د کډوالو لوی کمشنر فلیپو گراندی د هرات زلزلې ته په اشاره بشری مرستي ضروری و بلل او ویل اوسنۍ وضعیت په ځانګړي ډول د خزل لپاره لکړاونو ډک دی دمل گرم لتون د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف ویلی د هرات په زلزلو کې د وژل شو کسانو په سلو کې نوې خزیاو ماشومان دي چین وایي د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره یې 1.5 میلیونه ایوان چې څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې دا خبره پرون د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې ویاندوی وکړه د ویل په دې پیسو به د هرات زلزله ځپلو ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې شي د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي د اکتوبر په 11مه ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پانتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مرګله ټاون کې وه پلازمېنې د پراختیا ادارې سیریې د اکتوبر په 12مه یعنې پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه یې نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل هغې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي خو بیان وایي د هغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د جاپان په ملاتړ په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره 2 کلنه پروژه پیل کړه دا پروژه چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ اداره یې تمویلوي د خصوصي سکتور په وسیله اجرا کیږي د ملګرو ملتو پر اساس جاپان د دې پروژې 10 میلیون ډالره ځانګړي کړي په پام کې د دې پروژې پر اساس په کندهار بغلان زابل کنړ لوګر کندوز او کاپیسا ولایتو کې له 1400 ښځو سره مرسته وشي د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړې په دې سیالۍ کې چې د عمان په کوربتوب وشو افغان لوبډلې خپلې سیالې لوبډلې ته 240 منډې هدف وټاکه د افغان لوبغاړو په منځ کې پیلګرو اوپنرانو عبدل اکبري او عبدالملک ښه لوبه کړې د افغان لوبغاړو په بالرانو کې بیا که څه هم نوي زدران 3 وکټې اخیستي خو لا ښه بالینګ ضیاء الرحمن کړی چې د عمان رن ریټ یا د منډو اوسط یې ټیټ کړ د 10 اوورو کې صرف 20 منډې ورکړي د فوټبال مینوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو د 2020 کال په سر لوبو کې منګولیا ته 1-0 ماته ورکړې دا مسابقه تیر ماښام د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې شوې ده افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل ایکس پاڼه کلي د افغانستان لپاره یوازینی ګول جبار شرزا په 6ª دقیقه کې و کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ او د خبرونو حالت ولولئ
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشر غلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وایي چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زرنجونی واده کولو ته اړ استلوي لنا زکی نصیبه دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې وکړې هغې دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ پر کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما باهوس ویلي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیوالي کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي اوریدونکو لومړی په دې اړه باندې تاسو رابولم چې راپور واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو نن د دې خپرونې میلمنې آغلې عادله بهرام نظامی آغلې زهرا جلال او وروسته به آغلې اوژی امیل هم له موږ سره واصل سي له سټوډیو سره به د تلیفون له لارې د دوی رابطه قایمه سي او خبرې به پیل کړو خو لومړی غواړم چې یو راپور په ګډه واورو
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه وایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی تر دې کچې چې د نوموړې په خبره فقر تر 10 زرنجونی واده کولو ته اړ کړي دي هغه پروند افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډې ته وویل.
میلیونونه کسان د خوړو لنډه خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمله لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیسه سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مېرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان جون او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
اوریدونکو تاسیس مرجغ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیریم تخنیکی چاري میرحمت صاپای پر مخړی. پر راپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استاذ ویل چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زره انجونی واده کولو ته اړ استلیوي. په دې اړه به خپل خبري پیل کړو له میلمنو سره اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی زهره جلال. تاسو ته شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو وستی په دې خبرونه کې مش سره خبرې کوي. اغلی نظامی، لومړی پښتنه له تاسو څخه کوم، د اتیا زرو نجونو واده ته اړ ایستل کېدل په دې خاطر چې کورنۍ له فقر او بېوزلۍ څخه کړېږي، ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته، میرمن جلال او عامل صاحب ته د سره لکومه احترامات وړاندې کوم. ډیره ډیره مننه هم درنګ د رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ته. د ښځو په وضعیت په هکله په افغانستان کې چې تاسو د دې نږدې د وخت نه هم تاسو برنامې لرلې، خو دا برنامې چې مطلق اوس د ښځو په وضعیت باندې د متواتر پروګرامونه لري، متواتر میلمنې دعوتوي، متواتر راپورونه لري، څه کې درواغ نه دي، چې یو چیز کیان است، چې حاجت په بیان است، یقینا چې د دردوړ حالت دی او اوسنی وضعیت بیا میرمنو ته ما پس زرها ور سختمانی گوری که مو چیره دی و هیواد پرمختک تا فکر کو اغا پرمختک دی ویخی طولن نا منتظر چی او یوخه طولن دی ویخی کورنه نا نر جوری دلیشی که پا کورنه که هده قلند اقتصادی پرابلم نوی او نخواله دی ناسو او پیه چه طول تعداب دی جوند پوسینی حسر که داغ اقتصاد دی چه انسانان خبل اقتصاد پیاوره کیوی او جوندون سهولت طرف تروانی که چه بیا کورنه که مشکل دی فقر وی او نخواله وی او یو پلار چه اغا تقریبا تلورتین زلورانی و لیری میرمنی وی او د کار سړی بل هیڅ کم نه ور سره. مثال داسې یو مثال په ورکو چې هیڅ نه لري او په وکور کې همي خور ورته ناسته، همي مور ده، همي لورانی دی او در رقم ټول میرمن دی یو نفر نفقه په خاطر منتظر دي چې دایو نفر به سات نفقه ورکی نو دا به ډیره سخت دی ځکه چې اده اقلن کوي چې د خځې د کار نه کا او خځې د درس نه وی دغه خود کفایی ته چې یو کورنۍ کې د کورنۍ غړي راسي هغه کورنۍ سهولت طرف ته ځي ټولنه ترقی طرف ته ځي او مملکت په مغو شکل باندې پیاوړتیا په مخ روان وي نو په دوه مسله کې چې کله د میرمنو مخه نیول کې هم د تعلیم نه هم د کار نه واضح موضوع دا ده چې د کورنۍ غړي مجبور دي ته کې چې اغه منجونې په واده سنت کې واده کړه که نفقه یې نشو ورکولای دی چې په څه نو باید واده شي چې د یغه خپل ډوډۍ مودې د غوړه پیدا کړي ډېر مشکل د افغانستان اقتصادي مشکل دی چې ټول د مجبوریت ډېر خطرناک حالت هم دغه دی چې دې نشي کولای چې هغه وساتو د مجبور ورځ نه دی ودی او هوسم چې دا راپور چې ورکړ شوی یاد عربی امارات او کوم سفیر چې په هغه کې دا خبر کړی دا په ملنټیټ کې دا هڅې دي چې په افغانستان کې کالونه د سیو حالت بار بار رسی او بار بار د کورنۍ مجبوری کې چې خپل اولادونه خرڅ کوم مجبوره کې چې دوه وړې لورانې واده کوم د چینه د فقر نه دا فقط یو عامل غټ فقر دی چې د دوه شی ته مجبوری او واقعا چې ډیر دا دی تشویش وړ خبره ده او زه حسینی وضعیت د افغانستان ته ډیره ناطاقت یم درسته ده په غوږ کې به ډیر کارونه شوي وي په غوږ کې به مثلا د ساختمانی کارونه یا د سرک جوړونې یا بندو مسله به مخ تللی وي اما په څنګ کې بیکاري په څنګ د ښځو په کور کې قیدېدل د کار ته نه پرېښول تعلیم ته نه پرېښول دا یو ډېر غټ پرابلم دی او دا ټولنه نا بدبختی ته کش کیوی دا مملکت بدبختی ته کش کیوی دا خود به خود انزوا تر ویلی او په غو حساب کې بیازتی مو که تاسو وګورئ ټول دنیا په یو خبر باندې تاکید لري چې نه باید بشری حقوق ته پولاند شي اما موږ ولې باید دا غوونه کانو کو او د بشر د حقونو نسترګې پټې کو نو په نظر دا یقینا چې ډیر د تشویش وړ خبره ده
مننه اغلی نظامی اغلی جلال تاسو څخه به هم دا پښتنه وکم کله چې په یو هیواد کې د بیوزلی لکبلنجونی و واده کول ته اړ استل کیږي ځکه چې دا د جبري ودونو په کټګوري کې راځي او د بشري حقوقو څخه یو ډول سرغړونه ده تاسو په نظر دغه څومره د اندیشنې وړ خبره ده په افغانستان کې
مننه میرمن بشیر لومړی تاسو ته درنې ملمنی ته او تخنیکی همکارانو ته په ټوله ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم خدای کې جوړ صحت مند اوسه ستاسو سوال پوری اړوند څنګه چې زموږ خور خبرې وکړې د دې په تایید سره زه غواړم یو بل شی هم اضافه کوم تاسو ګورئ کله چې یو انسان یو ځوان جنوی وي یو ځوان وي همیشه به هدف ژوند نه کیږي دوی هر یو خپل ځان ته یو هدف لري هدف ټاکي او غواړي خپل هدف ته پټه په پټه ځان ورسوي کله چې یو هیواد کې اقتصادي مشکلات دي دا ډیر بحراني حالت دي سره د دې هم یو ځوان غواړي چې په دې کم اقتصاد کې هم په هر ترتیب کې خپل تعلیم ته لومړیتوب ورکوي او بیا ورپسې په اسلامي جامعه کې واده کول هم د یو لړسنت څخه ګڼل کیږي چې یعنی د ایمان تکمیلې دل خبره ده چې باید حتمی وشي موږ تاسو شکر مسلمانان یو او دا سه ډیر کم خلک وی چې پاتې شي کنه ټول د ځان ته یو سنت موقت ګني چې باید واده وکړي خو د دې نه مخکې بل هدفونه وي هدف دا وی چې باید د خپل تعلیم لومړی بشپړ کی او کوم ځای ته چې دی غواړي او کوم هدف لري هغه هدف ته ځان ورسوي ورپسې خپل اقتصاد پیاوړی کی چې په خپل پخو باندې ودرېږي او هغه پسې د واده سیستم برابر کی او متاسفانه نن چې دغه دوه سیستمونه د نه جبر نه اخستل شوی دي او دا معلومدار خبره ده چې دلته هم اجباری خبره راځي هم په افغانستان کې افغانستان غونډه محافظه کار ټولنه کې تقریبا نارینه سالاری پکې حاکم ده او هغه دود دستور انانات حاکم دي چې نسبت د قانون نه هغوی حاکمیت ډیر لرل. پخوا هم اوس یو قانون هم حد اقل نه لرو او دغه ځوانان به څه کي مجبورن. دغه کورنۍ هم ورته وایي چې مونږ خپل اقتصادي ستونزې لرو، تاسو یا دوه یا درې یا څلور پیغلې نور اضافه دلته مونږ ته ناست دي، باید تاسو یو ځانته ځای انتخاب کړئ او یا هم بې انتخابه واده شي، تر څو چې یو نوه دا کورنۍ هم د دغه جنجال نه یو رقم ځان خلاصول بولي. ځکه چې دا زمونږ پښتانه کې متل دی چې خپل واوره وایي د بل چا په بام کې اچول خبره، داسې یو مثال راځي. او دوی هم هڅه کوي چې رضایت نارضایت دومره څوک نه ګوري، چې یا واړه وي یا هم پیغلې وي دی واده وي. یو طرف ته په افغانستان کې یو دستور بد دستور دا دی چې د جنو په سر کې خامخا ځینې سیمه کې ډېر، ځینې سیمه کې کم ولور اخیستل کېږي، چې هغه هم یو نوه د کورنۍ دپاره د اقتصادي تقویت ګرځي. او بل پلو دا چې د خپله فقر او غربت سره لاس په ګریوان دي، او هغه یو ټکی چې تعلیم پالمه وه چې مونږ تعلیم کوو او غواړو سبا ته زمونږ خیر تاسو ته هم ورسیږي او ځان ته هم ورسیږي، هغه پلار یا ورونه یا خپل کورنۍ هم تر یو حده دې دپاره غلي وو. اوس چې هغه شیان تر اخیستل شوي دي، دا معلومدار خبره ده چې دوی عاجل د واده دپاره لاس پوری کوي. حتی زه خپل ځینو ښځو سره په تماس کې یم چې هغوی ځینې ځوانې ښځې وي کونډه شوې وي، واړه ماشومان یې درلودې، هغه یا د هغه میړه حقوق څخه او څه نا څه خپل د یو ځای بل ځای کې وظایف کارونه درلودل، چې اوس هغوی یا هم بشر چې زه سړی ته ویلي چې زه به تا میړه کوم خو ته به زما دا بچیانو ساتې تر یو وخته پورې. دا هغه یو څه دي چې ځینې ځایونو کې پېښ شوي دي، یعنی دا خبره عام نه ده، ځکه چې په افغانستان کې یوه ښځه بیګانه کې نه شي وادولی، خصوصا پښتنو سیمه کې باید خپل کورنۍ کې یا لیور وي یا هغه څوک تربور وي څوک وي هغه سره واده وکړي. خو بیا هم ځینې استثناءات شته په ځینو سیمو کې چې داسې واقعات هم پېښ شوي دي. دا هغه څه دي چې دا ورګرځي سرغړونه د حقوق بشر نه، سرغړونه د نقض حقوق انساني نه، د انساني کرامت نه، دا هغه څه مشکلات دي چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورته اړ دي. لوی لامل یې بې تعلیمي او فقر غربت دی.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژی امیل، ډیره مننه ستاسو څخه هم چې له موږ سره تاسو وخت وایسته او خبرې کوي. زموږ موضوع پر همدې راڅخه چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي ویلي چې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ له کبله شایي 80,000 نجونې واده کولو ته اړ ایستل کیږي. ستاسو په نظر اول خو دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د بېوزلۍ له کبله خلک اړ ایستل سوي دي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي، او بل د نجونو د اقتصادي ستونزو تر څنګ ستاسو په نظر د نجونو واده ته اړ ایستل کېدو نور کوم لاملونه شته؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه اورېدونکو ته، درنې میلمنو ته چې په بحث کې ګډون لري. لاملونه یې داسې ویلي اتیا جنی د دې وسلې له کومه څنګه بدلی کړی کړی په دې رات کلی چې دی وای نو کې لری فاتو چې مو کې په ولایاتو کې امکان لري هغه چې سبونه نه دی شپږم پورې تللی دی بیا وم اوس چې لږ جلې سره شي دلوخ څنګه ورسېږي نو عاجل دوی تصمیم نیسي. اوس راته بس روا شوی دی، پخوا ډېر عیب ګڼل کېده چې چلی والا بل ته ووایي چې زه مې لور واخوم فلاني ته یا داسې کوم، دا به ډېر هغه وو. خو اوس راته هسې کورنۍ مې لیدلې چې دوی په خپله وړاندیز کوي، واقعاً اکثریت خلک کم فیصدي په دې اړه دوی دا کار ونه کړي. غواړي چې هغه نجونې چې خصوصا پښتني سیمو کې یا د نورو اقوامو کې چې لږ ستړي شي، بیا چې د مکتب نه مخاطې دي، دوی په خپله ته وړاندیز کوي خپل خپلوان ته چې ته مې خپلوان یې، بس زه مې لور تا ته درکوم. نو بیا خصوصا په افغانستان کې چې غږ وکړي او بیا ورسره واده ونکړي ناممکنه ده. او بل که څنګه چې زموږ خور وی چې یو ولور اخیستل کېږي دغه پیسو ته هم دوی اړي، که څه هم دغه ولور بېرته مصرفېږي خو یو څه چې پاتې کېږي امکان لري دام دا خبره هم پکې وي. او بل دا چې مشکل پرې ده چې رضایت د نجونو ډېر کم اخیستل کېږي، کم کورنۍ کې د نجونو نه پوښتل کېږي چې ته خوشحاله یې یا ته غواړې دغه سړي سره د روح تړون لرې، غواړې چې واده وکړې او که نه. نو بدبختانه په افغاني ټولنه چې دودونه حاکم دي، زیاتره د جنکیان بیچارهګان قرباني دي د دې دغسې رواجونو. عملونه یې دا دي چې یوازې فقر خو فکر خو اوس بیخي زیات شوی دی، یو لامل به دا هم وي. او بل دا چې دوی داسې احساس کوي چې دا جنکۍ پیغله شي بس د دوی ساتل لږ ذره سخته ده، ضرور باید د میړه په کور کې عزت خوندي شي، بس په خپله لاره لاړ شي په خپل مخه باندې. سرنوشت فکر کوي چې همدا ده چې دا واده شو دا چې د دوی خوښه ده او که نه ده، بس واده کوي. یو لامل خو به هم امداوي. او بل دا چې امدا مکتب چې نه وایي نو بیا څه کوي؟ وایي بس چې نه کوي میله وکړي. امدا چې تعلیم نه دی پاتې شو امدا خبره هم ده.
اغلی نظامی ستاس څخه به پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر تاسې مخکې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله څه ډول کورنۍ هم دغه د ځان لپاره ښه ګڼي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي، او نجونو ته هم داسې ویل کېږي چې ستا بل کوم څه نشته نو په ژوند کې نه درس وایي نه کوم بل څه، تر دې ښه دی چې باید واده وکړي. ستاسو په نظر د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې نجونې اړ باسي چې دا ډول اقدام وکړي، یا کورنۍ اړ باسي چې نجونې په زور باندې واده کړي، نور هغه کوم ناوړه دودونه په افغان ټولنه کې شته چې دوی دا خبر عادي ورته ایسي خلکو ته چې کوچنۍ نجونې واده وي؟
د دې زه تمنا یقینا په کوم عملونو چې موږ ورګېدلو چې فقر و مکتبون که یاد کن بدون دغونه پفانستان که ده پخانه ده ایدناوره انانات بود چیز که ده تاسپیاد ویه و حتما هفه دی برنامه کنشته ده یاد خبره نده دیروازی دی که بده ای که بیورکه ولی وری انجونه بی که بده ای که ورکه لیچه ده ما خبلا موردم دو بده ای قربانی ده. نو دا یو سلسله انانات هم موجود وو او شته دي، بل هغه ټولنه چې مطلق نرنه سالاره ده، هلته نرنه حاکم ده، ښځې ته د هر انسان په سترګه نه کتل کی. ډېر تلاش وشو په د تیرو وختو کې یا په تیرو نظامو کې مشخص به کوم نظام نوم کې نه اخلو، دلته ډېر تلاش وشو چې ښځه د یو بشر په توګه په لرو پرتو سیمو کې حتی په مراکزو کې وپېژني. د افغانستان خلکو ته په تېره د نارینه وو ته ښځه هېڅ ارزښت نه لري. تاسو کله سې لرو پرتو سیمو ته په موږ وخت کې چې د قلم د ښځو د حقوقو دپاره کار کېده چې سړی به ولاړه، هلته دومره ارزښتونه ټیټ وو چې هېڅ حد یې نه لاره. انانات متاسفانه زیاتره وخت په ټولو مذاهبو په ټولو مسایلو باندې پورته حکومت کار چېدنه ده، بیخي هغه د هر څه تسوال لاندې رویلي. په دو ارتباط باندې موږ همه وخت هم ډېر امپوهاوی لاره، مثلا پروګرامونه موجود وو چې مخې ته مو وړل چې دا څه چې مخې ته تاسو یا دا څه چې تاسو احساس کوئ چې یوه ښځه هغه صرف یا د کور ده یا د ګور ده، اکه وړه ده که زړه ده، نو باید حتما هغه خپل د کور مسولیت مخې ته یوسي. دا مشکلات د موږ په ټولنه کې د فرهنګي لحاظه موجود دي او موجود وو، چې اوس بیرته هغه د سر تازه شول او خلک بیا یو شي ته متوجه شول چې نو ښځه به نو څه وي چې کار وي. او په دو صورت کې ما بار بار په خپلو خبرو کې په نورو برنامو کې ده خبر کړې ده چې افغانستان 45 کلن جنګ یو غټ میراث او تباهي چې کرا وسله یو خوی ځوان نسل د بینه کې ولاړه دغونه بیا هغه غټه بدبختي ښځو ته ورپېښه شوله چې یا مور وه بوره شوله یا خور وه بې وروره شوله یا مېرمن وه بې خاونده شوه ماشومان ورته غاړه شول. یعنی اوس په هوس شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره مېرمنې د کور د نفقې دپاره څوک نه لري، اما هغه به یا مغه د اول به که ورور یا لیوار نه وي تربور به مخې ته ځي، که تربور نه وي بیا به کلیوال مخې ته ځي، دغه څه شی چې د سابق نه حاکم وو. نو دا هغه بدبختۍ دي چې د موږ په فرهنګ کې د ښځې ته د ارزښت مسله ده چې نه ورکول کېږي ارزښت، او متاسفانه همیش مثبت و ټکیو ته یې چې په قوانینو کې راغلي بیا په تیره بیا په ډېر غټ کلام د پروردګار کې په قرآن کې راغلي، هغو ته بیا دومره توجه نشته ده. په دو مسله د مازیان چې ما غرګار وینه خفه کی زیاتره وخت فرهنګ ته مخې کا چې نه دلته تربور دی، شرم دی، او دا دی هغه دی، او نه د کوره باید ونوزه او باید واده شي او هله غایې باید جګ نه شي. ډېر 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 ټیټ فرهنګونه وو چې موږ تقریبا داسې صفر ته خو نه خو لږ څه پې ور حاکم وو چې ستي ته کنترول لاندې راشي. هم متاسفانه جنگ و بدبختی و دو مسئله تا افغانستان خلق پره نکل چه هدا قلنده و بشر پتوگه نرخز خپل زانو پیجینی. متاسفانه دا افغانستان طوله نباز انانات لیری چه هدا دننانه و بدبختی و یه دیر واضح پیام مختر رسیم.
مننه اغلی نظامی. اغلی جلال تاسو خبر بل پښتنه وکما، تاسو د اغلی نظامی خبري واوریدلې؟ دوی ویل چې شذ ته پټولنه کې اهمیت نور کول کیږي، له همدې کبله وضعیت تر دغه حد پورې را رسیدلې دي چې خلک فکر کوي چې کلورې په کور کې وزيږي هغه هغه ته د یو بوج پسترګ ګوري د اوجو بار، او بیا دوی غواړي چې ژر یو بل چاته ورواده کړي. تاسو په دې اړه باندې یو څو خبري وکړي ک چې څه لامل کیږي چې دا ډول دودونه هاویسي یا برلاسي سي په ټولنه کې، څه لامل سو چې ښځې ته د دوهمې درجې د یو انسان په سترګه کتل پیل سول په افغان ټولنه کې؟
مننه میرمن بشیر، د نظامی صاحب خبرو تایید سره سره زه هم په خپل وار سره دا خبره تاییدوم. دا یو اخکاره خبره ده چې په افغانستان کې دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو د خوویل چې شته زه هم وایم شته، او د دې لاملونه به زه وایم. د دې لاملونه دا دي چې یو پښتنه کې او زمونږ افغانستان کې متل ده، وایي نان دادی او جان دادی، کنه چا چې چاته څه ورکړه هغه یو نو ورته نوی یو ژوند ورته ورکول کیږي، خصوصا په نارینه وو کې. هم هغه نارینه چې عایداتي منبع ولري نسبت د هغه نارینه چې په کور کې عایداتي منبع ونه لري نسبتا قدر کم وي. بیا تیره چې ښځه عایداتي منبع هم ونه لري او یوازنی مصرف کننده وي، مصرف کننده هم داسې مصرف کننده وي چې موقتا ټول پوهیږي چې دا به یو ورځ وځي، دې له خاطره چې یو ورځ وزي عجل د کورنۍ اقدام کوي چې یو ورځ د مخته لاړه شي، او دې دپاره دا نظر کې نه نیسي متاسفانه چې یا د دې ژوند به څنګه کېږي، یا د دې خوښي او خفګان، آیا د دې هغه کورنۍ سره چې کوم مونږ ورته ورکوو څنګه به د دې رضاعت. دا شیان په نظر کې ډیر نه نیول کیږي، یعنی اکثریت نه نیول کیږي. صرف دغه دوه نارینه ملګری وي یا کورنۍ وي یا هر څوک چې وي او بل سره جوړ راغلن، بس دوی خپل هغه مراسم سرته رسوي. حتی ډیر بد عادت نور پکې شته چې زمونږ افغانستان کې چې د بدل معامله ده، چې بدل معامله په اسلام کې هم شغار اورته ویل کیږي چې شغار په اسلام کې معنا دی چې حتی ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې هم دا موضوع تړل شوی دی بیرته جانب دغه خبره باندې ډېر غټه فلسفه پراته ده چې اوس مو وخت نیسی دلته دغه کار هم حاکم دی چې یو زوی په کور کې بېخیزه وي او لور هم ناستې وایي دا دواړه داسې شو لکه یو پالتو شی پرېږده چې د دوی په سر معامله وکړه جنکۍ ولېږي اور کې بله لږ ته هغوی نه جلکۍ واخلي دې ته هم کورنۍ جوړ کړي دې ته هم نه د دې رضاعت په نظر کې نیول شوی نه هغه د رضاعت رضاعت چیرته دی خو صرف یو کار دی مثلا دوی لکه مونږ تاسو چې یو کار یو عجله وکړو چې دا باید زر عاجل وشي همداسې دوی دپاره پای ټکی ایږدي اما بنسټیز فکر نه کوي چې دې کې خوښي دې کې خوشحالی دې کې د زړه تمنیات او خواهشات دا به ټول باید په نظر کې ونیول شي متاسفانه چې دا شیان په نظر کې نه نیول کیږي او بیا هم سره د دې چې دا مشکلات پکې موجود وي ورسره دا ولور خبره ده چې ولور هم د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ده یو اندازه که مصرف کیږي هم یو اندازه پاتې کیږي او دغه د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ګرځي دې له خاطره چې د ښځې له طرفه عایداتي منبع موجود نه وي د یو مصرف کننده په حیث کې دا چې متلونه پراته دي د پخوانه هم چې ښځه د کور ده یا د ګور ده ښځه باید کار معلوم دی فصل دی باید اولاد راوړي مثلا ښځه باید خدمت وکړي سبا نه چې ښځه تر ماښامه پورې په کور کې کوم کارونه سرته رسوي احیانا که یو کورنۍ یوه نارینه باندې یا یو بل څوک باندې دغه کارونه وکړي دی به په کوم څو مزد قانع شي چې دا کارونه وکړي د ماشومانو صفایي نه ونیسه د کور صفایي د میلمه پالنې د کورنۍ پالنې دیږو کاسه نه ونیسه دا ټول ښځو مفت کوي او بیا هم یو دوه لغته هم برسیره وهله کیږي چې یاره تا خو ستا کار دی تا دغه کار کې لږه نیمګړتیا وکړه یعنی تشکری دود دستور هم زموږ په ټولنه کې متاسفانه چې ډیر کم دی یا نشته دا هغه څه دي چې دې ته ښځه هم اړ باسي چې هغې دپاره قناعت وکړي او غاړه کیږدي دا چې یا حق وي یا خوښي وي یا ناخوښي وي دغه کارونه زموږ په ټولنه کې حاکم دي او مشکلات ډیر زیات دی مخکې مثلا دغه شل کلنه دوره کې یو څه اندازه ښځې تعلیم دپاره لاسرسي درلوده تعلیم په څنګ کې دوی وظایف درلوده مختلف موسساتو کې دولت کې حتی په لوړو چوکیو کې دی هم یو نو هم عایداتي منبع وه او هم یو نو د مهندو دپاره یا ورونو دپاره یو افتخار وه چې دی تلل په عزت ابرو سره وظیفه اجرا کول یو عایداتي منبع یې درلوده کورنۍ تمویلول خپل ځان یو ځای ته رسول بیا هم هغوی دپاره دا یو وظیفه وه چې دا وظیفه دی دا خو دنده دی دا د دې هغه کوم آرزو دی تمنیا دی اوس چې دغه شیان نشته وایي چې چې ناسته یې بېکاره بېکار چې ناستې پرېږده بېکارۍ نه دغه میړه کول هم ښه دی چې څنګه چې قطر هیواد سعودي یا نور سیمه ییز هیوادونه ځینې خواشني څرګندوي یا د ملل متحد نماینده زما فکر کې دا بې ځایه نه دی دا خبرې شته متاسفانه چې دا ناخوالې دي یوه نوه ناخوالې دي چې د دې لاملونه کله کله خودکشي ته هم لاره هواروي او خدای وکړي چې داسې یو د مشکل د حل لاره پیدا شي تر څو چې هم د ښځو اقتصادي منبع جوړ شوی وي هم د خوښۍ دپاره لاسرسي پیدا کړی وي او هم خپل د خوښۍ د ژوند ملګری ټاکلی وي متاسفانه تر اوسه پورې دا خبره نشته
مننه آغلی جلال زبیر تاسو ته راځم آغلی اوژې امیل موږ فکر کوم چې بیا هم رابطه له دوی سره قطع ده او موږ نسو کولای چې دوی له سټوډیو سره وصل کړو. موږ به بیا هم هڅه کوو چې دوی راواخلو. اغلی نظامی، تاسې په دې برخه کې که خبرې وکړئ چې ښځه پر ډیر خطر منلو سره یو بل انسان ته ژوند ورکوي، نور خلق زیږوي او د تر دردونو تیریږي، یعنی یو بل انسان ته چې هغه څوک چې یو بل انسان پیدا کوي هغه یوازې یو ښځه ده، ځکه چې دا خپل ژوند په خطر کې اچوي په دې خاطر باندې او بل انسان پیدا کوي. خو په افغان ټولنه کې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د ښځې هغه هڅې او هغه دردونه او کړاوونه چې دا یې تیروي د یوې کورنۍ په روزلو کې یا د یوې ټولنې په سمولو کې، هغه نه منل کیږي او د قدر د په سترګه باندې نور ته کتل کیږي. ستاسو په نظر څه ډول باید دغه مفکوره تغیر سي په یوه ټولنه کې، ځکه چې که جنګ و جګړې وي په یو هیواد کې هغه به شایي تاثیر وکړي، اما په خپله په خلکو پورې څومره تړاو لري دا خبره چې دوی باید د خپل کورنۍ هغه ښځې چې دي هغوی ته اول د کوره څخه دوی پیل وکړي چې تغییر رامنځته کړي او اصلاحات بیا به ټولنې ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه. یقینا که موږ دلته د دو هغه حقیقت ته داسې دقیق شو چې څو په کور کې یو مور د مور په صفات ونه پیژندل شي، نو هغه د ښځې په صفات ونه پیژندل کی. زه همیش مونده خبر کړله چې دلته که د ښځې قدر کم دی یا ښځې مخنیول کی یا په بدی کې ورکول کی یا کوچنی واده کی یا یو مصرف کننده بلل کی یا دا چې د مسؤول ده چې باید وظیفه یې دا ده چې باید ماشومان دنیا ته راوړي، دا هغه ټول هغه څه دي چې د مور مینه او د کورنۍ احترام په دود ځای کې د بینه وړي. نو ښځه چې هغه چې نیمه نړۍ اوس پوره کړې ده، که ښځه نه وای خو د نړۍ به نه وه، دا هغه څه ته ټولو ته تبلیغاتو ته ضرورت دی چې موږ اول په خپل کور کې د خپل زوی او لور فرق ونه کړو. د اول ورځې نه چې نجلۍ په کور کې پیدا کیږي په هغو کور کې جګر خونی ده، زوی پیدا کی ورته شوشش نیول کی، ساز و سرود دی، گده داوی دی، دسمالونه توزی کی، میوی توزی کی، خیراتونه کی. اما لور یو ننگ بولی او دو سرت که چی که پا غکر که مور نوی از زوی اوی چه ننی زوی پیدا ده پا دنیای نوی روانه، نو نن بده زوی دی کمک کرده او که ده میرمن نوی ده بده زوی دی کمک کرده. متاسفانه همیش دور که تو با دا فرق د ور کې د نجلۍ کې په کورنۍ کې شوی. که په دغه مسله کې د کورنۍ یو نمونه دغه مسله شروع نکړو، اول په کورنۍ کې دا فرق د ور کې د نجلۍ کې د بینه یو نسو، دا د دو مبارزه چې دغه ځندنه شو نور به هم ځندنه شي. تاسو ګوري ډیری کورنۍ دي ورور دی څلور اته کلن، خور ده دولس کلنه، نجلۍ ته ویي چې هغه د ورور دی، ته باید ورشي د غو بوټ پاکې، ته باید غو ته ډوډۍ تیار کړې، ته باید دا وکړې. او یا هلک دولس کلن دی، نجلۍ اته کلنه ده، عین وظیفه د نجلۍ مغه وظیفه ده، که وړه ده که غټه، هلک که وړ دی که که دا مشره ده، د دې د مشرتوب عزت نشته دی. کشره خو چې شي خو وي خو خیر، ته خو وړه یې، ته خو یې وړه خور یې. نو دغه تفاوتونه په کورنۍ کې زښته ډېر دي، د کورنیو نه دغه مشکلات موږ تر جوړ دي. او بل وخت هم وې جلال صاحب ډېر ښه بس پکا او ډېر عمده عمده ټکیو ته اشاره کا چې زه خو ډېری وخت داسې خبرو باندې داسې اوچته تېرې یم، زه فکر کوم چې ټول دغه د جزیاتو ته چې باید ولاړه نه شم، حتما جزیاتو ته ټول خلک په دو مسله پوهېږي، یقینا چې پوهېږي. اما یو پوهېدل دی، یو بېرته ور پام کړل دی، باید سړی هغه جزیات هم یاد کړه چې ورته پام شي چې جزیات هم دغه دی چې موږ د خپلې کورنۍ نه دا مشکل جوړ کړ. موږ فقط څه شي ته ضرورت لري دلته د دو په خاطر چې دغه غلط فرهنګ، دغه غلط انانات، دغه تبعیض د ښځو د نر که د موږ اول د خپلو کورونه د بینه یو نسو، موږ یې په ټولنه کې بیا نشو عملي کولی، موږ یې په هیواد کې نشو عملي کولی. خو همدغه د کورنۍ تعصبات دي چې نن افغانستان نیم په کور ناست دی،
تاسو وګورئ چې خبر شي وي د موږ کورنۍ خبره ده والی کورنۍ خبره ده نو کورنۍ خبره خو تاسو په خپل وخت لپاره سره کوم مچوله خلک هم در باندې خبر کله او خلک هم مجبور کله چې تاسو کې نړۍ وغږی تاسو خو د خپل خور مور عزت دا خو نه ده چې تاسو کور کې نه ولا تاسو هیڅ ولا عزت په ځای دی عزت هغه وخت هم د میرمنو په ځای وو میرمن خپل عزت ته ډیر اغلیری توجه لري بیا افغان میرمن مسلمان میرمن هیڅ کله په ځان باندې خطا نشي قبلوله او خطا نشي منله نو د مو دا هغه حشد ضرورت دغه دی چې حوال باید دغه اوسنی فرهنګ چې هلته روان دی په هر شکل چې کېږي دا فرهنګ باید منځه یوړل شي دوام باید په کورنیو کې د لور او د زوی د خور او د ورور توپیر د بین لاړ شي دواړه یو انسان دي او دواړه ته د انسان په توګه وکتل شي دواړه په خپل هند کې یو ارزښت لري اکه نر دی که ښځه یو هم بې ارزښته نه دی ټول درد مور تیریوي اما ټول ستم بیرته د مور په سر دی ټول درد مور تیریوي بیا ټول ستم په مغه لور په سر دی دا هغه څه دي چې ډېر سړی هغه تیر تاریخ د عربو ته کښتي وي چې ته اوس نړۍ کوم ځای ته رسېدلی موږ هم ته تروسه په مغه فکر کو چې ښځه یو ننګ ده ښځه یو آر ده ښځه یو فصل ده چې فقط باید تولید وکنور حق نه لري خځه باید یاد کور کړه وخت هم جلال صاحب د خبرو کډری هم تکراری هم موکر هیڅ خځه یاد کور یاد کور د دوه ته صحیح تبلیغات او کارونه شي موږ د تاسبات منځ نه شوړل نو د درسته ده موږ دا راش د خپل کورنۍ مشکل وبولو اما په کورنۍ کې باید د حق مو یو بل توار کو خوره وویا ته څویې وروره ته څویې ته د خور خبر غلطه ده نو دا ورونه ووی چې دا تکایده غلطه غلط دي کریختیا غلط وي ځان به اصلاح او کوروره ته غلطی نو بیا زده بشر په توګه د تا د مور د تا د خور په توګه ته باید ما خوار وي ته خو باید شې ته په لاندې نه کې ته باید دومره ځان حاکم اوسه کده تا خور مور بیرون ته وزي زیا بل خور مور بیرون توزی ته ما په مغ استرګه خور مور ته ګور چې خپل مور خور ته ګور مو همیش د مو هغه غلط فرهنګونو مختدو ځای نه کش کړی چې اوس هغه غټ عمده مشکل چې بسټ ټول نه شاته کش کیو مو چې د مو کورنۍ مشکل دی
بل ډیر مننه اغله نظامی اغله جلال بل پښتنه بس تاسو ته هم دې تړه وکړم تاسو د اغله نظامی خبري واوریدلې دوی د خپل خبرو په جریان کې هغه ځینو نادو دوه نخوالو ته اشاره وکړه چې شذ په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د ناوړه دودونو لکبل په دې اړه که تاسو یو څو خبري وکړي چې څومره مهمه ده چې خلک په دې هم پوسی چې کله چې یو کوچنی زیږی د هغه جنسیت چې یعنی چې هغه یا لور ده یا زوی دا په پلار پوری تړاو لري او د جنټیکی لحاظ که د نارینه کروموسوم د نارینه کروموسوم وي بیا هغه کوچنی نارینه زیږي او که د پلار کروموسوم یې د ښځینه کروموسوم وي هغه نجلۍ زیږي زموږ په ټولنه کې خلک داسې فکر کوي چې یو څوک که نجونې ډېرې زیاتې لوڼې لري یو څوک نو بیا که دوی بل واده وکړي ښایي زوی وزیږوي خو هغه هم په یو نارینه په خپله په دې سړي پورې تړاو لري دغه مفکوره تغیرول او په دې اړه باندې معلومات ستاسو په نظر څومره مهم دي چې خلک باید په پوسی
مننه خو شاته کې ته اشاره وکړه مونږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو سره د دې چې ته بابت له نظر څنګه چې تاسو تشریح کړه موضوع هم داسې ده او مونږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو نارینه چې زمون نه کیږي هغه ګرام اصل پسل مور وی ورته او هغه مور ته حتی په حقارت سترګو ته قتل کیږي چې ته بدبخت یې ګویا زوی نه راوړې ته نه پیګم شمیاته یو ته چې شی زنی خبرې هم ورته کیږي بیا هغه نو ورسته بل خزه کوي سړی جګیږي بل خزه کوي ترڅو حقینه زوی راوړي کله کله داسې پیښې هم شوي دي چې هغه نه هم جنې کوي شوي دي دریم خو زه څلورم خو زه تلاش پوری شوې ده خو په دې باندې نه دی آګه چې دا خو یو الله پاک کارونه دي او په زمن کې تبابت تک ګرځو او تبابت چې کوم کشفیات کړي څنګه چې تاسو تشریح کړه دغه موضوعګانې دي او دې کې د ښځې څه ګناه ده او ښځه دې کې څه رول لرلی شي. ښځه خو بالکل هېڅ رول نه لري په دغه کې، او دا هغه مشکلات دي چې سره د دې چې داسې کارونه کېږي د دې په سر هم هماغه بیچاره مور جزایی کېږي او هماغه مشکلات مور ته راجع کېږي چې یاره دغه زورول کېږي او کړول کېږي، بد خبرې کېږي ورته، یعنی روحي او نو فشار ورته راجع کېږي. ډېر دغه هغه څه دي چې په ټولنه کې رښتیا د دې کارونو موږ کله کله شاهدان هم پاتې یو، او خدای دې دغه ټولنه اصلاح کړي چې دغه ځینې مشکلات چې ورته متوجه دي دغه مشکلاتو باندې پوه شي. خو زما په فکر کې دا ټول مشکلات چې په ټولنه کې مواجه دي د دې کم تعلیمی نه یا بې تعلیمی نه، بې علمی نه، ناپوهي، جهالت، دا هر څه هغه څه دي چې دغه د خلکو دپاره دا منګیر شوی دی. یعنی فقر سواد ډېر لوړ دی، که چیرې فقر سواد ډېر لوړ نه وای دغه خبرو ته دوی لاسرسی لرلی، حتی دوی خپله پوهېدی چې موضوع خو دلته دی، مونږ ولې ښځه ګراموو یا مونږ ولې یو بل جنس ګراموو چې دا داسې ولې نه کېږي. بیا دا موضوعګانې نه پیښېده، او څنګه چې نظامی صاحب وویل څنګه چې ماشومه پیدا کېږي ما اول ورځ نه دی په طبیعي سره مخامخ وي، مونږ د دې داسې شاهدان پاتې یو چې جونه په شفخانه کې پیدا شوي دي یا کورنۍ ورته په چغو چغو ژاړي چې زمونږ جنۍ پیدا شوې ده، هغه که هلک پیدا شوی وي مستقیمه هماغه شفخانه کې دی رقم رقم خوشحالي، چې یعنی هغه د خوشحالي ځای هم نه وي چې دوی هلته عکس العمل اخکاره کړی دی. چون هماغه اول وخت نه چې دلته تبعیض شروع کېږي، تبعیض شروع کېږي څومره چې نجونې غټېږي همدومره ورته مخامخ تبعیض هم لوړېږي، ورته د دې د سن سال سره تبعیض لوړېږي. داسې نه کېږي چې دای چې ستره شوه او یا ښځه شوه دې دپاره به یو څه نا څه سهولت پیدا شي، بلکې نه، هغه مشکلات چې څه د دې دپاره مواجه دی هغه مواجه دی. مثلا ځینې نور موضوعات دي چې ځینې شاقه کارونه دي چې په ولسوالیو کې په غریزو سیمو کې په ښځو باندې کېږي، او د کور کارونه خو هغه په شهر وي که اطراف وي په افغانستان کې معمول دی چې باید ښځینه حتما وکړي، او دغه هغه کارونه دي چې دوی سباهي نه تر ماسپښینه پورې د لباس شویي نه ونیسه، د ظرف شویي نه ونیسه، د کور اشپزي او دیګو کاسه نه ونیسه، تر هر څه پورې تر دا بیخي حساب دا بیخي هغه نه کار نه دی. دا استاد دا به دی وکي کنه اونه کې نو لګا ورته بعد خبره وی لګا شکنجه وی لګا نور. خبر یو بل موضوع چې ډیر مهم موضوع دی، کله کله ځینې کورونو کې د ښځې لخوا په ښځو باندې تبعیض کیږي، لکه خوښې وي هغه ځان ډیر سربره بولي او په ننګور باندې ظلمونه کوي، هغه څه چې باید دې ته لازم نه وي چې دې په ژوند کې مداخله وکړي هغه مداخله کوي. کله کله هندرور هم داسې کوي، کله کله مشره یور ته دا اجازه ورکول کیږي چې ته مشره یې، او هغه داسې کارونه وکړي چې انسان سره نه ښایي خپل یورګانو باندې چې هغه د دې تر لاس لاندې وي، او دلته دوی خوشحالیږي چې مونږ یو کورنۍ نظم جوړ کړی، مشر کشر معلوم دی، خو برعکس هغه داسې نه وي، یو نوع تبعیض وي چې ښځې باندې یو په درې جنجالونه ډېروي، او دغه هغه څه دي چې ټولنه خپله بدبختۍ خواته او فقر سواد او هغه د پاره وړي، ناخوالې د پاره وړي. دا زمونږ د ټولنې ډېر یو لوی ناپوهي او بېسوادي او د دین او د اسلامي انساني کرامت نه بېخبري ده. زما په فکر کې دا څه چې مونږ ورسره مواجه یو، دا هغه څه دي چې مونږ خپل آګاه نه یو، پوه نه یو، خپل حقوقو نه خبر نه یو چې یو انسان څه حقوق لري په ټولنه باندې، په دولت باندې، په معاشره کې، خصوصا یو ښځه په میړه باندې څه حق لري، او میړه په ښځه باندې څه حق لري. اکه علما هم منبر ته جګیږي صرف همدا وایي چې ښځه چې میړه نه سرغړونه وکړي بس مستقیما دوزخ دی، خزه د ورور نه پلار نه سرغړاونه وي کی مستقیم دوزخ نه دا سی هغه ورته بیانوي چې هغه ترات مشکلات چې دا به دا ورته پیښ دا به او دا نه بیانوي چې یو خزه په میړه باندې څه حق لري یا هر اقل یو پلار یو لور په پلار باندې څه حق لري یو خور په ورور باندې څه حق لري
بله ډیره مننه
تاسو ګورئ یو لویه بیلګه اوس ته چې هغه کومه خزه چې 25 کاله بنده شوې ده چې دا به حتما دا خبره وي چې خامخا د دې جایداد مسایل وي څه مسایل به وي د دې ژوند مسایل چې یعنی 25 کاله چې سړی حسابوي یعنی یو نوې قشر پیدا کیږي هم هغه په اولاد
چفتنه
کیږي یعنی د ژوند په ډیر لوی قله ته رسیدای شي
ډیر مننه غلی جلال ستاسو د وخت څخه او چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت هم پای ته رسیدل ل خپل درو سره ملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره خبري وکړي بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
زنگ آواز دے مت بیان راغلل بے سوادا ٹکرے پبایا او کاوڑیا ٹکرے پبایا او کاوڑیا جامو کے دے خبریں کتابوں کے زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبروں چی بے سوادا بس توائی چی دا بباد کخ توائی چدا بابا کھتوا لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پگاڑا سپلے میں پری دی یوان دوڑا سپلے نیپری یوان دوڑا سپلے نیپری یوان دوڑا
داس ما حق دای
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رسے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا چپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا Thank you. وایم چې دا چهره خو څه ناڅه آشنا غوندې دا های آشنا غوندې دا شپه ته پناه وړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا لورا زی تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا های های زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا